افغانستان کې سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د یو ځانګړي استازي په توګه د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکي. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهم خبرونو سره پیلو. طالبان وایي دوی به د موسکو غونډې ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. چین د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د مشروط اوربند وړاندیز هرکلی وکړ. د اسلامي دولت سختدریز ډلې مشر ابوبکر البغدادي په یو صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب شوی او په یو کال کې د هغه لومړنی پیغام بلل کېږي خپل پلویان دې ته هڅوي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد یو ځانګړي استازي په توګه چې دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو څرخي وټاکي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رسنیو ته کړې ده. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې دوه امریکایي چارواکو او د کانګرس یو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلانه خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډېر ژر جنوبی آسیا ته سفر وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. طالبان وایي چې دوی به د موسکو غونډې ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. رویتر اژانس پرون څو ساعته وروسته تر دې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا دا خبر ورکړ چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د موسکو په غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازي برخه وانخلي. واشنګټن هم دې غونډې ته خپل استازی نه لیږي. تمه ده چې د سپتمبر په څلورمه څکم دوه اونۍ وروسته د موسکو په غونډه کې د پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو استازي برخه واخلي. چین د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د مشروط اوربند وړاندیز هرکلی وکړ. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لوکینګ پرون په پیکینګ کې خبری غونډې ته وویل دا د چین د زړه غوښتنه ده چې ژر تر ژره په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. د افغانستان ولسمشر د یکشنبه په ورځ له طالبانو سره درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړ. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه دغه اوربند مثبت ځواب نه دی ویلی او د دوی پر ضد د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پوځي عملیات ادامه لري.
د جنرال جمهور رئیس د هدایت سره سم تر څو چې وسلوالو طالبانو اعلان شوي اوربند ته مثبت جواب نه وي ورکړی زموږ د امنیتي ځواکونو له خوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري.
طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د اوربند په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شل اوریزه لوبه کې تېر شپه آیرلند ته په خپل کور کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې لوبه کې لومړی بیټنګ افغانستان وکړه او یو سلو شپېته منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې د آیرلند ټول لوبغاړي د نهه اویا منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. د دواړو لورو ترمنځ د شل اورونو تیره لوبه د دوشنبه په ورځ وشوه چې افغانستان د شپاړسو منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او آیرلند ترمنځ درېمه او د دې لړۍ وروستۍ شل اوریزه لوبه سبا ده. په دې پسې به بیا راتلونکې اونۍ د دواړو لوبډلو ترمنځ درې یو ورځنۍ مسابقې وشي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اسلامي دولت سختدریز ډلې مشر ابوبکر البغدادي په یو صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب او په یو کال کې د هغه لومړنی پیغام بلل کېږي خپل پلویان دې ته هڅوي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. دغه څلور پنځوس دقیقهیي پیغام د دغې سختدریزې ډلې د الفاروق فاونډیشن د رسنیو څانګې د چهارشنبې په ورځ خپور کړی دی. د البغدادي د اوسېدو او دا چې هغه ژوندی د کمل په اړه په دې وروستیو کې ضد و نقیض راپورونه خپاره شوي دي. له کله چې بغدادي د 2014 کال په جون کې خلافت اعلان کړ له هغې راهیسې دې ډلې په عراق او سوریه کې تر خپلې ولکې لاندې سیمې په سلو کې نوي برخه له لاسه ورکړې ده. وروسته زلد بغدادی صوتی پیغام د 2018 میلادی کال په سپتمبر کې خبر شوی و چې هغه په کې خپل پلویان وغوښتي و چې له هر وسلې څخه په استفاده هر چیرې چې وي خپل دښمنان ووژني. له هغې وروسته دغې ډلې د نړۍ په مختلفو برخو کې د یو شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. په نوي صوتي پیغام کې بغدادی د لوی اختر او د یو امریکایي پادري د توقیف پر سر د ترکیه او امریکا ترمنځ د لانجې په ګډون د یو لړ روانو چارو په اړه خبرې کوي. که دا ثابته شي چې په دغه صوتي پیغام کې غږ د بغدادی دی، نو د هغې د مړینې راپورونه به غلط ثابت شي. بغدادی وایي امریکا د خپل موجودیت په ټول تاریخ کې نن ورځ له تر ټولو ناوړه حالت سره مخامخ ده، او روسیه هم په منځني ختیځ کې د نفوس پر سر له امریکا سره پر سیالۍ اخته ده. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له ولسمشر سره یې د تېرې میاشتې لیدنه کتنه ګټوره وه. ولادیمیر پوتین پرون وویل دواړو لورو دا هیله نه کوله چې په 2 ساعته غونډه کې به خپل ټول اختلافات له منځه وړي. تمه ده چې سبا د پوتین د ملي امنیت سلاحکار له خپل امریکایي سیال سره وګوري. پوتین وویل چې د نظر تبادله او مخامخ خبرې تل ګټورې وي. د موسکو او واشنګټن اړیکې د اوکراین او سوریې په جګړو کې د روسیې د مداخلې او د امریکا د جمهوري ریاست د تېرې دورې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د تور له امله تر سړې جګړې را وروسته تر بل هر وخت ساړه شوي دي. واشنګټن د سیشن بي پورس خبرداری ورکړل که چیرته موسکو خپل چلند ښکاره بدل نه کړي، اقتصادي بندیزونه به نور هم پرې سخت کړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې پرون د ملګرو ملتونو د پخواني سرمنشي کوفی انان پر مړینه غم راضي وشوه. د ملګرو ملتونو اوسني سرمنشي انتونیو ګوتریش وویل
In these times of growing political divides and intractable conflicts
په دې وختونو کې چې سیاسي اختلافات او سخت شخړې په زیاتېدو دي، موږ تر بل هر وخت د کوفی انان سولې غوښتونکي روحیې ته ډېره اړتیا لرو. انان د شنبې په ورځ د 80 کلونو په عمر د سویس په برن ښار کې د اورپیښې ناروغۍ له امله ساه ورکړه. کوفی انان لومړی افریقایي تور پوستی و چې په 1990 کال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه غوره شو، او تر 2006 میلادي کال پورې دوې دورې دا دنده مخته یوړه. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که غواړئ دا خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونې ډېره برخه هم موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم د افغانستان پر مهمو موضوعاتو راپورونه لرو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازی په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد به بیا یوې مهمې دندې ته اوږه ورکړي. په دې اړه یو شمېر لویدیځو رسنیو راپورونه خپاره کړي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکي. رویترز او اسوشیټد پرس آژانسونه د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله وایي چې د خلیلزاد ټاکنه به دا پیغام ورکړي چې متحده ایالات له طالبانو سره د خبرو او هم د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي جدي دی. له دې سره سره چې یوه جولجاړي ته د رسېدو لپاره په دې وروستیو کې د یوې امریکایي ډیپلوماتې او د طالبانو ترمنځ خبرې وشوې، یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو په دې وروستیو کې دا منلې چې د جګړې په ډګر کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کېږي. سپینې ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي خلیلزاد د احتمالي ټاکنې په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې، او پخپله خلیلزاد هم د خبریالانو استول شو پیغامونو ته ځواب نه دی ویلی. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو ځانګړي استازي په توګه به د ښاغلي خلیلزاد دنده د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو څرخي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رویترز او اسوشیټد پرس آژانسونو ته کړې ده. د اسوشیټد پرس آژانس راپور له مخې دو امریکایي چارواکو او د کانګرس یو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلانه خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډېر ژر جنوبي آسیا ته سفر وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې، په افغانستان کې له شویو پرمختګونو چې هغه د له دې هېواده د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي خوښ نه دی. په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور بیا هغه څه دي چې وسلوال طالبان د سولې د خبرو او یوه جولجاړي ته د رسېدو په لاره کې یو مهم خنډ بولي. یو امریکایي پخوانی چارواکي رویترز ته ویلي چې 8 کلن خلیلزاد د دغې دندې لپاره چې طالبان خبرو ته حاضر کړي ډېر مناسب شخص دی. د پخوانی امریکایي چارواکي ویلي خلیلزاد د امریکا له څلورو حکومتونو سره د کار کولو یا هغوی ته د سلا او مشورې ورکولو تجربه لري. د افغانستان په لویو ژبو خبرې کوي. د هیواد له ټولنې او سیاستونو سره ښه بلد دی او بل دا چې د افغانستان په لوی قوم پښتون پورې تړلی او له ولسمشر غني سره هم نږدې اړیکې لري. د دغه پخواني چارواکي په وینا پر دغه نوي پوست د خلیلزاد د ټاکنې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو پریکړه دا ښیي چې د واشنګټن اداره د سولې د پروسې په برخه کې چې هغه یوه نتیجه ورکړي جدي ده. د هغو راپورونو په اړه چې د امریکایي چارواکو او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خپاره شوي و څو ورځې مخکې مو په دې اړه چې دغه خبرې څومره مخته تللې د ښاغلي خلیلزاد نظر وپوښت.
یکی خو علاقه بیشتر از گذشته طالبان برای مذاکره و چیز مهم فعلا نیست که سر همه قربان یا آتش بس برای عید آینده و آزادی باز بندی ها در روزای عید این مسائلی است که داغ است. یک امیدواری هست برای باز پیشرفت ها اما یک رای طولانی است.
تر لوی اختر مخکې د خلیلزاد څرګندونې وې. تر اوسه پورې وسله والو طالبانو د افغانستان د حکومت د مشروط اوربن ته مثبت ځواب نه دی ویلی. خلیلزاد چې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې زیږیدلی په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوري غوښتونکو د بهرني سیاست د داخلي کړۍ یوه مهمه مهره ګڼل کېږي. په عراق کې د امریکا د سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دندې ترسره کړې دي. د ولسمشر ترامپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه په ګمارلو هم غور کړی و. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د ولسمې له تر روسي حملو وروسته د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش د یوه همکار په توګه خلیلزاد پر افغانستان د امریکا د پوځي حملې په پلانولو کې مرسته کړې وه. د هغې حملې چې د القاعده د ځپلو په برخه کې نتیجه تر ډیره بریالۍ وه خو د طالبانو رژیم ته هم د پای ټکه کیښود. خلیلزاد د 2003 تر 2015 کلونو پورې د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې او د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې هم مرسته کړې ده. کچېرې خلیلزاد د افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو لخوا د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ونومول شي، نوموړی به په افغانستان کې بیا د سولې او د ملي پخلاینې مهمې پروسې ته اوږه ورکوي. هغه پروسه چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو د سولې په برخه کې البته پرې ډېر ټینګار کړی دی. په دې ترڅ کې په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن پر اسلام آباد د زیات فشار راوستو غوښتنه کړې ده. واشنگتن یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره په خپل ستراتیژۍ کې پر پاکستان د فشار د زیاتېدو خبره کړې وه، خو جنرال نیکلسن وایي له لوی سره دا ستراتیژي تر دې دمه بریالۍ ده او د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان سره کابل ګټورې خبرې کړې دي. نو تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې اورئ.
په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د متحد ایالاتونو د ولسمشر د ستراتیژي کال پوره شو، خو لا هم طالبان په پاکستان کې آزادانه ګرځي راګرځي او هلته د خپلو ټپیانو درملنه کوي. جنرال جان نیکلسن تیره شپه له کابل په واشنگتن کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت په مستقیم ډول اسلام آباد سره شخیدلی شي. جنرال نیکلسن په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د نوي سر اعظم عمران خان ترمنځ خبرې پیل شوې دي او اړیکې پښکې دودي. څه چې وینو موږ هڅوي په ځینو برخو کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې پرمختګ رامنځته شوی چې دا د ولسمشر غنی د عمل د پلان نتیجه ده او په پوځي برخه کې هم همکاري بهتره شوې. زه خبر یم چې افغان مشران هیله مند دي ګټورې خبرې د نوي سر اعظم او ولسمشر غنی ترمنځ پیل شوې دي. تیر کال چې کله د اګست په 22مه د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلانوله، نو پر اسلام آباد یې ژغ وکړ چې خپل دریځ بدل کړي. موږ پاکستان ته په میلیاردونو میلیاردونو ډالر ورکوو. په ورته وخت کې دوی هغو ترهګرو ته پناه ځای ورکوي چې موږ جګړه ورسره کوو. دا باید بدل شي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې د پاکستان په چلند کې په تیر یو کال کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، نو د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي اغیزمنه نه ده. خو په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وای چې تر دې دمه د دې ستراتیژي بریا په دې کې ده چې د سولې او پخلاینې لپاره زمینه برابره شوې ده. د عرفی له ورځې را وروسته د دریو میاشتو په مخه د ولسمشر غنی مشروط اوربند ته هم اشاره وکړه چې طالبانو تر اوسه نه دی منلی او د ستراتیژي په اړه یې وویل.